السلام علیکم. په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې سوې د خبرونو مو یو ساعته ده. اوري چې د افغانستان ولسمشر وي د هیواد سیاسي خپلواکي امان الله خان واخیسته. اقتصادي خپلواکي باید موږ پر صنعتي پارکونو د پانګونې د لارې ترلاسه کړو. په څو ولایتونو کې امنیتي مسایل هم څېړو خو تر خبرونو وروسته خبرونه له فریبا ظاهر څخه.
په سر کې د مهمو خبرونو لنډیز، د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي د افغانستان سیاسي او اقتصادي ازادۍ دواړې د دغه هیواد د راتلونکي لپاره د اهمیت وړ دي. ولسي جرګه وایي د افغانستان لپاره د امریکا د ستراتیژۍ ځنډ د تروریزم لپاره زمینه برابروي، او د روسیې پوځ وایي په پام کې لري د منځنۍ اسیا له هیوادونو سره ګډ پوځي تمرینونه وکړي. د خبرونو تفصیل، د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي د افغانستان سیاسي او اقتصادي ازادۍ دواړې د دغه هیواد د راتلونکي لپاره د اهمیت وړ دي. ښاغلی غنی نن په هرات کې د نساجۍ د یوې فابریکې د پرانستلو پر مهال دا خبره وکړه.
دو مسلې بنیادی سرنوشت افغانستان دوباره به هم ګرمي.
دوی اساسی مسئله د افغانستان برخلیک بیا هم سره تړي. یو سیاسي ازادي ده چې د افغانستان د ملي اتل امیر احمد الله خان په توره ترلاسه سوه، او بل اقتصادي ازادي ده چې نن د افغانستان په صنعتي پارکونو کې د پانګونې له لارې بیا پیلېږي.
د پارک صنعتي افغانستان دوباره آغاز می
تاکه سوي. ښاغلی غنی په 208 ظفر قول اردو کې هغه بیرغ افتتاح کړی چې سبند 1,000,000 کسانو د دولت پروګرامونو د ملاتړ په هدف لاسلیکونه پرې کړی دي، او په هرات کې به د افغانستان د خپلواکۍ د 90مې کلیزې په مناسبت مراسمو کې هم ګډون وکړي. په پام کې د ولسمشر په دغو مراسمو کې ویناوي هم وکړي. نن د اسادت وشتمه د بریتانیا د وخت امپراتوري څخه د افغانستان د خپلواکۍ د بیرته لاسته راوړلو له 90مې کلیزې سره برابر ده. د افغانستان د ولسی جرګې اداري پلاوی وایي د افغانستان او سیمې لپاره د امریکا د ستراتیژۍ په اعلان کې ځنډ به د تروریستانو ملاتړ ته لا نور فرصت برابر کړي. د دغې جرګې دوهم مرستیال محمد نذیر احمدزی نن په دې اړه ازادي راډیو ته وویل،
باید د امریکا د حقي اولیت ورکړي ترڅو پورې دغه مشکل د افغانستان بلکې له منطقې نه ته څومره ځنډ ورکړي هماغومره تروریزم پیاوړی کړي.
تماوی چې د افغانستان لپاره د امریکا ستراتیژي د جمعې په ورځ اورستۍ سي، خو سپینې مڼې ویلې چې د امریکا ولسمشر د افغانستان په اړه د خپلو سلاکارانو د بیلابیلو وړاندیزونو تر ارزونې وروسته بیا هم ونتوانېد افغانستان ته د نورو سرتیرو د لیږلو په اړه پریکړه وکړي. د سپینې مڼې ویاندې سارا ساندرز خبریالانو ته وویل چې ولسمشر ډونالډ ټرمپ تېره ورځ په کمپ ډیوید کې له خپلو سلاکارانو سره د خبرو پر مهال پر هغې ستراتیژۍ تمرکز وکړ چې په جنوبي اسیا کې د امریکا د ګټو دفاع وکړي. هغې زیاته کړه ولسمشر بیلابیل انتخابونه او ارزوی، او په یو مناسب وخت کې به خپل پریکړه د امریکا خلکو، متحدینو او شریکانو ته اعلان کړي. د بلخ په چمتال ولسوالۍ کې نن د والي عطا محمد نور په مشرۍ د طالبانو په وړاندې تصفیوي عملیات پیل سوه. د بلخ د والي ویان منیر فرهاد ازادي راډیو ته وویل چې طالبانو د چمتال ولسوالۍ پر ځینو برخو پوځي بریدونه کړي، او یو شمېر سیمې په واک تر واک لاندې راوستي دي. د شغلي فرهاد په خبره د دغو سیمو د بیرته نیولو په هدف په خپله د والي په مشرۍ عملیات نن غرمه پیل سوه. د ابوظبي پراختیایي بنسټ په افغانستان کې د 300 پراختیایي پروژو لپاره سلګونه میلیونه ډالر ځانګړي کړي دي. د عربي متحده اماراتو د راپور له مخې د افغانستان لپاره د ابوظبي د مرستې او پور اندازه 1.2 میلیارد درهم دي، چې څه باندې 315 میلیونه ډالر کېږي. دغه پیسې د دې هیواد د حکومت مرسته ده چې په افغانستان کې د کرنې، انرژي، ترانسپورټ، صنعت، روغتیا او نورو ټولنیزو خدماتو په برخه کې لګول کېږي. د روسیې پوځ وایي په پام کې لري د منځنۍ اسیا له هیوادونو سره ګډ پوځي تمرینونه وکړي. د روسیې چارواکو په خبره دغه تمرینونه هغو ګواښونو ته غبرګون دی چې د افغانستان له جګړو سرچینه اخلي. د روسیې دفاع وزیر سرګی شویګو تېره ورځ د دغه هیواد له پوځي قمندانانو سره د لیدو پر مهال وویل چې د افغانستان د حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ موجود بحران د منځنۍ اسیا ثبات ته ګواښ پېښولی سي. د نوموړي په خبره روسیه د همدې کال په وروستیو میاشتو کې له قرغزستان، تاجکستان او ازبکستان سره خپل ګډ پوځي تمرینونه کوي. روسیا په قرغزستان او تاجکستان کې پوځي اډې لري. زموږ غږله ازادي راډیو اوري، د پاکستان ډېر شمېر خلک د هغې جرمني راهبې د جنازې په دولتي مراسمو کې ګډون وکړ چې په پاکستان کې مړه سوې ده. رود فاو د خپل ژوند ډېره برخه په پاکستان کې جزام ناروغي د له منځه وړلو په برخه کې مرسته کړې ده. او اتیا کلن پاو د اگست 13 نیټه د کراچي ښار په وروختون کې مرسته نو موړې په 1960 میلادي کال کې پاکستان ته تللی او په غیوات کې د جزام مرز پوړاندې د مبارزې لپاره 155 مرکزونه جوړ کړل. د دغه مېرمنې د جنازې په مراسمو کې چې د دولت لخوا تر سره سول د پاکستان سیاستوال پوځي چارواکو د مدني ټولنو غړو او د هغې سلګونو نور پلویانو ګډون کړی و. د جرمنی صدر اعظم انګلا مرکل د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان څخه په کلکه وغوښتل چې د جرمنی په انتخاباتو کې مداخله ونه کړي. اردوغان د اګست په 13 په جرمنی کې هغه ترکان چې د رای ورکولو حق لري او شمیر شاوخوا 1 میلیون ته رسیږي وهڅول چې د مرکل کریسچن دیموکرات اتحاد د جرمنی سوسیال دیموکرات ګوند او د دغه هیواد بل مهم ګوند زرغون ته د سپتمبر د 13 نیټې په انتخاباتو کې رای ورنه کړي. خو د جرمنی صدر اعظم دا خبره رد کړې او ویلي چې موږ به د ولسمشر اردوغان په ګډون چاته اجازه ورنکړو چې د جرمنانو په چارو کې مداخله وکړي. او د امریکا د متحده ایالاتو دفاع وزیر جیم ماتیس روانونه اوکراین ته ځي. د بلته د اوکراین د ولسمشر پیترو پروشینکو او د اوکراین له دفاع وزیر سره وکړي او ځینې نوي دفاعي تړونونه به هم لاسلیک کړي. د خبرونو پای
د ازادي رادیو ده. افغانستان ولسمشر وای د هیواد سیاسي خپلواکي امان الله خان واخیسته اقتصادي خپلواکي به پر صنعتي پارکونو د پنګونې د لارې پیلوو.
ازادي اقتصادي با سرمایه گذاری د پارک صنعتي افغانستان دوباره آغاز
میکنه. کابل شاریان د افغانستان د خپلواکي د بیرته اخیستلو اتنوي مکلیزه د تلپاتې سولې دراتلو په هیله ولمنځله. ننګرهار کې د غازی امان الله خان پر مزار د ګلونو ګډې په ایښولو سره د خپلواکۍ د بیا ګټلو جشن پیل شو.
زمونږ ولس او زمونږ خلک په دغه ملي جشن کې او په دغه ملي خوشحالۍ کې برخه اخلي.
د ولسی جرګې اداري هیات وایي د افغانستان او سیمې لپاره د امریکا د ستراتیژي په اعلان کې ځن له تروریزم سره مرسته کوي. د کندهار امنیتي چارواکي وایي د دې ولایت درې ولسوالۍ د سقوط له خطر څخه ژغورل شوي.
اوی اوسلوال طرح ګرد ول سوالانو تر څو په شي کې وژل سوي دي ګنش مې ته ځان دي.
د 19 پروګرامونو د خبرونې په دوه یمنی مای کې اوریدلای سي حقیقت څه دی او تان دي څنګه. د افغانستان ولسمشر وای د هیواد سیاسي خپلواکي غازی امان الله خان واخیسته اقتصادي خپلواکي موج پر صنعتي پارکونو د پنګونې لاله پیلو. محمد اشرف غنی دا خبره په هرات کې د وی فابریکې د پرانیستې پر مهال وکړه. جزئیات له حدیث پردیس نه.
افغان ولسمشر محمد اشرف غنی په هرات کې د دوو صنعتي فابریکو د پرانیستلو پر مهال وویل چې سیاسي خپلواکي شاه امان الله خان واخیسته خو اقتصادي خپلواکي باید نن په صنعتي پارکونو کې د سرمایه گذاری له طریقې تر لاسه شي. ولسمشر غنی په کابل کې د ازادۍ په څلي کې د ګلونو لای خودلو وروسته هرات ته سفر وکړ. نو موړی وای تر راتلونکي کال به افغانان د دویم صنعتي پارک د پرانیستلو شاهدان هم وي.
نه تنها مشکلات پارک
صنعتی دی، وای نه یوازې دا چې راتلونکی کال د اوسنیو صنعتي پارکونو ستونزه باید حل شي، راتلونکی کال باید تاسو د دویم صنعتي پارک د پرانیستلو شاهدان هم اوسئ. نوموړي همدارز ویل چې د یوې مودې لپاره به په خپل د هیواد د بندرونو چارې مدیریت کړي. ولسمشر غنی همدارز ویل چې په منځمهاله کې د افغانستان له تر ټولو بده ستونزه په سوداګرۍ کې ناسم بیلانس دی. د افغان ولسمشر ټینګار دا دی چې افغان سوداګر باید پر صنعتکار بدل شي.
خانه او
کاشانه تا نه ایجاست. دوی کور او جایداد مدل ته د عزت او ویاړ مدل ته د نو مهرباني وکړي. خپل پیسې له هواده بهر م باسي او دلته پنګونه او باور وکړي. او کله چې تاسو باور وکړي هر څه به د نجيبه حلقې د اعتماد وړ وګرځي. دا په داسې حال کې ده چې ولسمشر غنی په هرات کې له خبرو وړاندې د دوو نساجي او د کیبل د فابریکو پرانیسته وکړه. په ورته وخت کې ولسمشر محمد اشرف غنی وای افغانستان هر کال د سلګونو میلیونو ډالرو په ارزښت مرمر صادرولای شي چې تر دوو راتلونکو اونیو پورې به په اړه پالیسي د اقتصاد پالي شورا کې تر بحث لاندې ونیول شي. هغه ویل افغانستان له چین سره په دې اړه نتیجې ته رسیدلې او هغه هیواد هر کال له افغانستان څخه د 500 میلیونو ډالرو په ارزښت مرمر اخلي. افغانستان په زیات اندازه طبي سرچینې لري خو انتقادونه دا دي چې افغان حکومت د دغه سرچینو څخه د استفادې لپاره د پام وړ کارونه نه دي کړي. د دې ترڅنګ له پنګوالو او صنعتکارانو سره د دولت نه همکاري هم هغه څه دي چې انتقادونه یې راپارولي دي. خو د ولسمشر غنی څرګندونه او ځینو اقداماتو ته بیا صنعتکاران او پنګوال خوشبینه دي. دي د افغانستان د سوداګری او صنایع خونی مرسیال خان جان لیکوزی وای د صنعتکارانو لپاره د ولسمش رجمنه هیله بخون کی دي خو هیله مند چې عملی هم شي
سمایا کول په الفاظ او په خبرو نه بلکې په عمل کیږي زه امیدوارې ما چې با زیربناو ته توجه شي زمنګ بار قسم وارداتي دي زمنګ بار قسم د صنعت د فار ډیر د قیمت ده واقعا چې مشکلات شته ده د تجارت سرمایه گذاری او همدارنګه د ترانزیت په ارتباط جلات مواد رئیس جمهور ډیر ښه خبرې وکړلې
خاغلی غنی په خپل سرګندونو کې د اوبو بندونو ته په اشاره سره ویل چې هراتیان به له هرات ورخوا په هواد کې د نورو بندونو د جوړولو شاهد هم وي د هغه په وینا هرات باید د سیمایز ترانزیت په قطب بدل شي ترڅو ایران چین او منځنۍ اسیا له جنوبی اسیا سره وصل او په سیمه کې اقتصاد پیوړی کړي محمد حدیث پردیس ازادي رادیو کابل
عمر دل چې ولسمشر وای افغان سوداګر باید په ملي صنعتکارانو بدل شي ولسمشر غنی دغه سرګندونه نن په هرات کې د یوې فابریکې د پرانیستلو په غونډه کې وکړي د اقتصادي چارو ځینې ماهران بیا وی حکومت تر ډیره په کور دننه افغان سوداګرو ته د پنګونی او صنعت مناسب زمينه نه ده برابر کړی د اقتصادي چارو شینن کی تاج محمد تلاش حدیث پردیس ته په مرکه کې ویل
ولسمشر غوشتل چې تجار په صنعتکار باندې تبدیل کړي او هم وکول شي چې په افغانستان کې پنګونه وکړي او هم وکول شي چې همدارنګه تولید په افغانستان کې د صنعت په برخه کې ولري لمړی باید ته طرح او پالیسي او قوي میکانیزمونه طرح کړي وای متاسفانه تر اوسه نه د تجارت او سوداګرۍ وزارت نه همدارنګه ایسا اداره نه هغه څوک چې د افغانستان په اقتصاد کې رغند رول لري د تر اوسه پورې دغه قوي پالیسیانې طرح کړې نه دي
تلاش صاحب ستاسو له نظره په خپل ولسمشر چې کله دا خبره کوي او د ستونزې ته په بار بار اشاره کوي څومره مسولیت دته ورګرځي
په یقین سره چې مسولیت لمړی د افغانستان د اقتصاد د سیاسي نظام او اقتصادي نظام مسولیت د افغانستان د اساسي قانون پر بنسټ باندې هغه اساسي خطوط باید د رئیس جمهور تعریف کړي او ترسیم کړي ترڅو چې کابینه او ملت پیغه باندې روان شي خو بدبختانه د قدرت قوی ویش همدارنګه په قدرت کې هغه انحصاري کړی چې غواړي همیشه اقتصادي بازار د دوی د لاس لاندې وي او هغه منطقوي او محلي مافیاوي د اقتصاد د افغانستان اقتصاد ډیر ټکنې کړی ده د سوز سره مخامخ کړی ده ولسمشر ډیر مسؤلیت په دې کې لري ترڅو چې متخصصي او مسلکي ټیم رامن تکړي او د هغو څخه د اقتصاد برخه کې د هر روبې په تیرې دو سره معلومات واخلي او هغه اړین او ضروری معلومات سره شریک کړي
تلاش صاحب یو بل موضوع چې ولسمشر پرې تاکید وکړ د ویل چې افغان ملي تجاران باید دا باور وکړي او دلته پانګونه وکړي ځکه د دوی باور نورو ته کار زمينه برابرولای شي او د حکومت لاړخه مونږ په دې برخه کې دوول چې په پوره په هر برخه کې مونږ ژمن یاسو څه فکر کوي چې پرختیا هم افغان سوداګر چې پانګونې ته دلته کوم زمينه چې باید ورته مساعده وي هغه زمينه تر اوسه مساعده شوې ده او حکومت په دې برخه کې څه کړی
متاسفانه لکه څنګه چې موږ ته اقتصاد بیلانس ته ګورو لکه موږ ته تولیدات ته ګورو لکه موږ ته صادرات او واردات ته ګورو نسبتا سم ورته شته
د اقتصادي چارو شینونکو تاج محمد تلاشو
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار لوو د ماښام تر ول ازادي رادیو ووري
کابل شاریان د افغانستان د خپلواکۍ د بیرته اخیستلو اتنوي مکلیزه په هیواد کې د تلپاتې سولې د راتلو په هیله لمانځي واصل وسل کابل
دا کابل دی د لویانو ترڅنګ افغان ماشومان هم د افغانستان د خپلواکۍ د بیرته اخیستلو اتنوي مکلیزه لمانځي کابل خاریان خوشاله دی او په شور او ولولو سره په لیو په موټرو کې د خپل هیواد درې رنګ بیرغ او خپلواکۍ ګټونکو پاچا غازی امان الله خان اکسونه لزان سره لیکدوي دوی وایي د خپلواکۍ د بیرته اخیستلو اتنوي مکلیزه لمانځي او هیله مند دي چې په دې سره په هیواد کې تلپاتې سوله ټینګه شي دوو تنو کابل خاریانو چې په مخونو یې د افغانستان بیرغ هم رسمو د دغې ورځې د لمانځنې په اړه ازادي راډیو ته وویل
زما نوم جاوید او د خپل هیواد د ملي ورځ لمانځو او هیله ده چې افغانستان کې سوله و آرامي راشي او ټول ګونه هزارات ترکمن تاجک هر قوم چې دی خپل ټول افغانان دي او را دي چې په ملي ورځ کې ګډون وکړي او دا خپل ملي ورځ په شاندار مراسم ولمانځي.
زما نوم احمد شاه دی، د کابل اوسیدونکی یم. موږ ډیر زیات خوشحاله چې پاکستان په افغانستان او په کابل کې دغه ورځ ډیر ښه لمانځل کیږي او ډیر جمع جوش دی. تاسو خپله ګورئ ځوانان راوتي دي، دې سره هر یو سړی تشویقیږي، هر یو ځوان تشویقیږي چې راشي د دې جنگ نه نور قرار شي. دغسې یو د خوشحالۍ ورځې چې موږ د دې غم نه خو تاسو پوهیږي ډیر زیات ستړي شوي، ټول افغانان ستړي شوي دي، ټول ملت ستړی شوی دی.
شامان الله خان د 1299 کال د زمری په 28 نیټه چې د 1999 د اگست له 19 نیټې سره برابر ده، د افغانانو په پراخ ملاتړ او همکارۍ له بریتانیا سره تر سخت جګړې وروسته د افغانستان ازادي اعلان کړه. دا ورځ د خپلواکۍ د بیرته ترلاسه کولو په مناسبت هر کال د افغانانو لخوا منزل کیږي، خو سک دغه ورځ په پایتخت کابل او ولایتونو کې د نورو کلونو په پرتله په ښه توګه او تیاری او شور او احساساتو سره ونمانځل شوه. دا چې ولې مدنی فعال محمد عالم وای
خلکو مینه او ایرواس ورځ کال په کال زیاتیږي، خلک غواړي چې موږ مخکې لاړ شو، هیواد مخکې دنیا سره سیالي وکړو، چانه شاته پاتې نه شو. څنګه چې نور دنیا وایي هیوادونه خپلواکي مانځي لکه پاکستان شو، هندوستان شو، موږ هم داسې لمانځو. الحمدلله موږ آزاد خلک یو، آزاد یو، غلامان نه یو. انشاءالله دا وطن به ډیر مخکې لاړ شي.
افغان څېړونکي او تاریخ پوهان وایي دا 27مه د افغانستان د خپلواکۍ ورځ د دغه هیواد د خلکو د مبارزو او سرښندنو ثمره ده، نو ځکه باید ونمانځل شي، تازه وساتل شي او دا فرهنګ راتلونکو نسلونو ته هم ولېږدول شي. واصل وصال، ازادي راډیو، کابل.
په ننګرهار کې د خپلواکۍ د بیا ګټلو جشن د غازی امان الله خان پر مزار د ګلونو د ګډې په ایښولو سره پیل شو. شاه محمود شینواری له جلال آباد.
د اسد 28مه چې د افغانستان د خپلواکۍ د 99مې کلیزې سره برابره ده، د تیرو کلونو سره په توپیر سره کال دا ورځ په ننګرهار کې په ګرمو ولسی او رسمي مراسمو پیل شوه. د جشن په سهار د ننګرهار ولایتي چارواکي د غازی امان الله خان مزار ته لاړل او د یو لړ مراسمو په ترڅ کې د غازی امان الله خان په مزار د ګلونو ګېډې کېښودي او د هغه روح ته د دعا لاسونه لپکړل. د ننګرهار والی محمد غلام منګل وویل چې د ورځې تر پایه په پام کې لري چې نور ولسی او تفریحي مراسم هم ترسره شي.
د غازی امان الله خان د خپلواکۍ د دغه ستر اتل مزار ته راغلو او دلته د درنوي په دود د ګلانو ګډۍ کې خودل شو او د دوی او د خپلواکۍ د لارې د ټولو غازیانو او شهیدانو پاک روح ته دعا وشوه. لغه وروسته به د ولسونو یو مارش او یا پریډ به ترسره کیږي او لغه وروسته به زمونږ ولس او زمونږ خلک په دغه ملي جشن کې او په دغه ملي خوشحالۍ کې برخه اخلي.
د ننګرهار امنیت قومندان عبدالرحمن رحیمی وایي د خپلواکۍ جشن لپاره یې لوړاندې نه ترتیبات نیولي او ولسونه د امنیت په فضا کې دا ورځ لمانځي.
د امنیتی تدابیرو لپاره لکه څرنګه چې تاسو ټول په جریان کې استئ، په ډیر منظم پلانو باندې چې ټولو وسلوالو ځواکونو چې میشته دي په ننګرهار کې، په دې کې سهم اخیستی، که هغه کشفي ادارې دي که امنیتي ادارې دي، او منندوی چې ډیر ښه منظمې جلسې په دې حق له په مقام د ولایت کې مخته ولاړې، مخکې له مخکې موږ تدابیر نیولي.
د ننګرهار دولتي ادارې د معلوماتو له مخې د خپلواکۍ جشن پر روانو مراسمو کې په پام کې ده چې تکړه هنرمندان د دې ورځې په مناسبت کنسرتونه هم ورکړي.
د غازی امان الله خان پر ژوند، واکمنۍ او کارنامو ډېرې لیکنې او څېړنې سوي، خو بغدادي پیر لومړی ناول دی چې د افغانستان د خپلواکۍ د بیا ګټونکي غازی امان الله خان په اړه زیات مسایل راخیستي دي. د دغه ناول له لیکوال نصیر احمد احمدي څخه مې پوښتنه کړې چې تر اوسه د ناول لوستونکو څه عکس العمل څرګند کړی.
جناول تاسو ډیر وخت نه ده وته، څلور میاشت مې چاپ وته نه یم، خو کم چاپی چې 2000 ټوکه چاپ شوی و. دا ناول چې وو فیسبوک کې خپوس جنو ملګرو خپور کا، یو څه غنډه دا غوا ته ناول د مشهور کیا شاه دولت دغه میز در د افغانستان د استقلال یا د ازادۍ ورځ د نږدې ولات. نو دا ډیرو خلکو ول وس خو کله کله سمه دا غادي خلکو کمنټونه نظریات تقبل سلو کې 15-20% دا ناول ډیر خوش کړای وو. خو دا لیکلی ول چې دا د خلکو د ذهنیت بیا جوړولو کې په دې باره کې خلک افغانستان استقلال او پیژنې له استقلال سره مینه پیدا کړي، خصوصا د نوو ځوانانو لپاره دا یو ناول ده چې ګټه لري او د نوو ځوانانو په عمومي توګه ټول افغانانو ذهنیت روښانه کوي.
څنګه د یو داسې ناول لیکلو ته تاسو مخه کړی چې تر ډیره تاریخي واقعي پاغه کې راخیستل شوی دی؟
تاسو په پښتو ژبه کې لکه څنګه نورو برخو کې شاته پاتې یو د نور دنیا کار سره د ټکنالوژي درس نه دغه ناولونو کې هم شاته پاتې یو. بیا په تیر بیا په تاریخي ناولونو کې ما ته د مخې د نیکه ناول ولیکه تر هغه مخکې ما مطالعه وکړه، دغه یا به ما نه یې لوستي یا به نه یې، البته دغسې تر اوسه پورې دغه تاریخي ناولونه پښتو ژبو ژبه نه څومره زه معلومات سره هم دوه یا درې به یي، تر دې به زیات نه یي. نو دا یوه تشه وه، یوه خلا وله. نو طبیعي خبره ده چې موږ هم لکه د نور دنیا دغسې ویارمنې څیرې لرو، دغسې څیرې لرو په تاریخ کې د هغه وخت د دې وطن لپاره، د استقلال لپاره، د آبادۍ لپاره، د پرمختګ لپاره، د بیا جوړولو لپاره هغوی زیار ایستلی، هغوی زموږ اتلان دي. لومړی ما د میرویس نیکه پاره باندې ناول ولیکه، وروسته له هغه امان الله خان. فکر مې وکړ چې دغه تاریخي ناولونه هم دغه ټولنې ته ضرور دي.
د کرونولوژۍ له مخې په ناول کې د تاریخي حقایقو او پیښو رااخیستل ستاسو په نظر ګران کار نه دی؟ حتما به ډېره مطالعه او څېړنه او دغه راز دقت غواړي.
طبیعي خبره ده، کله چې فرض نیسوک ناول لیکي هغه هم تاریخي ناول، نو هغه باید مطالعه ولري. هغه لیکوال باید لومړی ځل ځان تاریخ باندې پوه کړي. کله چې ما د میرویس نیکه تاریخ لیکه، هغه وخت کې فرض معلومات ډېر کم و. د میرویس نیکه د تاریخ په اړه باندې ځکه چې هغه درې درې نیم سوه کاله مخکې هغه تاریخ تېر شوی و، نو په هغه کې معلومات کم و. کله چې ما د غازی امان الله خان په اړه باندې تاریخ لیکل و، نو نیکمرغه معلومات بېخي ډېر و. غازی امان الله خان دغه ډېر وخت یې نه ده وتلی، حتی د دې وخت فلمونه وسته. بېخي ډېر کتابونه ما ورته مطالعه کړل، مقالې مې مطالعه کړې، تاریخي کتابونه مې مطالعه کړل، یاداشتونه مې واخیستل، هغه مستند پیش مې په لنډه توګه یاداشت کړلې. دغه بیا دومره موادو چې په یوه تاریخ کې نه سوای راتلی، یعنی تقریبا څو تاریخونه لیکل کېدای سوای، نو ما همدغه یوه برخه راواخیستله. نه جنګ جګړو ته لاړم، د سرسری می خبر ور باندې وکړ، نه په بل اړخ باندې وژغېدم، نه دغه وخت په افغانستان د خارجي سیاست په اړه باندې اوس ډېر معلومات ما راوښتل. دغه برخې مې ډېرې انځور کړې چې د امان الله خان د ماتې یا د دې پادشاهۍ د نسکورېدو علتونه څه وو. په دغه وخت کې مې بیا ډېر علتونه نه راواخیستل. دا مې راواخیستل څنګه نورو خصوصا انګرېزانو دوی له هغه بې سوادۍ څخه، دوی له هغه پاکو زړونو څخه، د دوی له هغه څخه چې زه د پاس باندې باور کاوه، له دغه ناوړه ګټه واخیسته. او د امان الله خان رنګ یې هغه څوک چې افغانانو ته استقلال ګټلی وو، هغه یې څنګه تد کړ تر څو بیا ځینې خلک د په مقابل کې راپورته شي او امان الله خان دغه پاچاهي رنګ شي.
د بغدادي پیر د ناول لیکوال نصیر احمد احمدی و. دغه ناول د غازی امان الله خان پر ژوند او کارنامو راڅرخي. د ولسی جرګې اداري هیئت وې د افغانستان او سیمې لپاره د امریکا د ستراتیژي په اعلان کې ځند تروریزم پیاوړی کوي. یوسف خان زدرن له کابل نور حال راکوي.
په داس حال کې چې په ډیوډ کم کې د افغانستان او سیمې په اړه د امریکا د ولسمشر ځانګړي ناسته لخکارا نتیجو پرته پای ته ورسیده، د افغانستان ولسی جرګه وایي د تصمیم او ستراتیژۍ ځنډ تروریزم پیاوړی کوي. د دغې جرګې دوه مرستیال محمد نذیر احمد زی د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل، که څه هم دقیقه ستراتیژي د ټولو په ګټه ده، خو ځنډ یې د تروریزم ملاتړو هیوادونو ته فرصت هم ورکولی شي.
بہرحال مطمئن امریکہ درکی سے جاپانان کو خپل افغانی پالیسی مطابق دوی همکاری وکړي. په هر حال باید د امریکا د اتحاد اولیت ورکړي.
تمه وه چې د جمعې په ورځ به د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ له خپلو امنیتي سلاکارانو او چارواکو سره د ډیوډ کم په غونډه کې د افغانستان او سیمې په اړه ستراتیژي وروستۍ کړي، چې هسې ونه شول. خو وروسته بیا د سپینې ماڼۍ ویاندې سارا حق بی ساندرز وویل، دا چې په نوې ستراتیژۍ کې امریکا څرنګه په سیمه کې خپلې ګټې خوندي کولی شي، په غونډه کې ولسمشر ټرمپ ته مفصل معلومات ورکړل شول. میرمن ساندرز په ځانګړي ډول افغانستان ته خپل خبرو کې اشاره ونه کړه، خو دې ویل چې ولسمشر ټرمپ به پر وړاندیزونو غور وکړي او خپل پریکړه به په مناسب وخت کې د امریکا ولس، متحدانو او نړیوالو ته اعلان کړي. ټاکل شوی و چې د افغانستان او جنوبي اسیا لپاره به د امریکا د نوي ولسمشر ډونالډ ټرمپ د ادارې ستراتیژي د جولای په میاشت کې اعلان شي. خو د ځن له پاسه ځن لاملونه څه کېدای شي؟ د افغانستان د سیمه ایزو او ستراتیژیکو مطالعاتو مرکز وایي، د افغانستان جګړه کسوبات په سیمه کې د امریکا د ګټو څرنګه ساتنه، د پاکستان، هندوستان او نورو هیوادونو سره د واشنگتن د اړیکو څرنګوالی، د ایران او روسیې په شان نوي لوبغاړي او د داعش حضور هغه څه دي چې په اړه د امریکا په نوي اداره کې ثابت نظر نشته. د دغه مرکز مشر عبدالباقی امین ازادي راډیو ته وویل، دقت مهم دی، خو ځنډې په افغانستان به د پایلې هم لرلی شي.
زه فکر کوم چې په افغانستان تاثیرات منفي دي. په تاسف سره به ووایو چې تاسو هم چې وینئ افغانستان زیات بې ثباتۍ طرف ته روان دی او دا ستراتیژیک په تروس شکل سره واده نه وي. دا چې دوی په افغانستان کې د صلح د لپاره سره کوي آیا د طالبانو سره هلې ځلې کېږي او که دا اصلا په جنګ باندې تمرکز کېږي بنان افغانستان باندې حتما تاثیرات شته.
د امریکا دفاع وزیر جیمز میتس تر اونۍ وویل چې د ډونالډ ترامپ اداره د افغانستان د ستراتیژۍ بشپړېدو ته خورا نږدې شوې ده. د میتس په وینا د افغانستان د جګړې په اړه د امریکایي عسکرو د وتلو زیاتېدو یا د جګړې شخصي کېدو په شان ټولې پریکړې د ډونالډ ترامپ مخې ته پرتې دي.
آزادی رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
د کندهار چارواکي وایي چې د دې ولایت درې ولسوالۍ تیره شپه د سقوط له ګواښ څخه ژغورلي. صادق رښتینی
د کندهار د پولیسو بیان زیاد دوراني آزادی رادیو ته موبایل تیره شپه د کندهار او هلمند ولایتونو سلګونو وسلوالو د کندهار د درو ولسوالیو خاکریز غوره کاونیش د سقوط هڅه کول. د دوراني په وینا مخکې تر دې چې وسلوال خپل هدف ته ورسیږي د شپې پر 9 بجې د اواز خپنه شسول. دورانی وای دغه وای بریدونه چې تر نن سهار 2 بجې دوام درلود. د طالبانو د ولسوالانو او د بریدونو د ترهانو په ګډون اویا تنه وبجل سوا او په زیات شمیر نور ټپیان سول. د دورانی په وینا وسلوالو ته دغه مرګ جوړ بل د کیکند نیش ولسوالۍ په درې نور او پاج درې سیمه کې واغشتل.
د نیش ولسوالۍ تر مربوطه تر رسیدلې او کوتل پاج او درې نور په ساحو کې او د دې ورسته پلان درلود شي پر پوسټو باندې د لایز بریدونه پیل کی چې د امنیتیز واکونو د کښې معلوماتو پر اساس پر د شپې پر 9 بجې په یادو ساحو کې وای بریدونه پیل شو او د شپې تر 2 بجې د امد ورځ خاوی او سوال تر هغه د ولسوالانو تر کې پښې کې وژل شوی دي. ګڼ شمیر ټپیان دي.
په عین وخت کې چارواکي وایي چې تیر شپه پر غسان ولسوالۍ کې هم درنه جګړه شوه. د پولیسو بیان زیاد دوراني آزادۍ رادیو ته وویل جګړه د دې ولسوالۍ دوام درې په سیمه کې هغه وخوند شتل کله چې وسلوالو طالبانو پر امنیتي پوسټو بریدونه وکړه. د دورانی په وینا د دې جګړې پر مهال یو ولس طالبان ووجل سواب ډیر لسنور چپیان سول.
د ارغسان ولسوالۍ دوام درې پر امنیتي پوسټ هم برای د شپې پر 9 بجې وسلوالو تراګرو ترسي بریدو کوي چې د امنیتي ځواکونو له شدید خبرګون سره مخ شوی او د شپې تر 2 بجې ادامه درلوده. په لیدو شو وسلوالو تمرجب لا وشته و چې ولس وسلوال تراګر ووجل سوی او د دوو د ګروپونو د مشتانو په شمول او د یار لته مرګونی ټپیانو چې د دې پر وړاندې زموږ دوه ځړ ور سرتیری چې د دې ترسي بریده د پکړې وو په شادت رسیدلې دي. نور چا په ځان نه دی رسیدلې.
وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. تر هلمند ورسره د کندهار پر شمالي ولسوالیو پروان کال کې د وسلوالو طالبانو حملې زیاتې سوي. پر نیش غوره کرګستان ارغسان شاولي کوټ خاکریز غورک او میانشین ولسوالیو نږدې هر شپه وسلوال طالبان حمله کوي.
بل خو د اورزګان چارواکي وای په مرکز ترین کوټ او د هروت ولسوالۍ کې د وسلوالو حمله په شا تمبول سوي دي. شریف الله شرافت نور حال راکوي.
د اورزګان د والی مرسیال عبدالواحد پټان نن شنبه ازادي راډیو ته ویل چې تیر شپه وسلوالو طالبانو د دغه ولایت مرکز ترین کوټ اړوند شاه منصور او خانکانو میسمه کې پر میشت امنیتي پوسټو ډلې بریدونه کړي چې ورسته د افغان امنیتي ځواکونو د کلک مقاومت سره مخامخ شوي چې پر مهال د جیر شو وسلوال طالبان وژل شوي او یو شمیر نور ټپیان دي.
طالبانو د شکسان مړي د دوهم تعرض تل کړل چې خپل مړي وایي.
لادی سربیا د دغه ولایت والی محمد نذیر خروټی وایي چې د وسلوالو طالبانو د تیر شپې په دغه بریدونه کې دواړو لورو ته درنه مرګ ژوبله وشته. خوایي چې د کرشمیر په اړه معلومات نه لري.
او جنگ کې تقریبا هم موږ زخمیان لرو هم مخالفین ته کوم هغه ابتدایي معلومات کوم دی هغه موږ سره ډېر دقیق تر اوسه پورې جزئیات نه دي معلوم شوي ځکه چې دوی تلفات هم وایي زیات دي. کمانډان رئیس امنیت او کمانډان د لیوا او امر د امنیت دوی بیرته په جنگ باندې اخته دي هغه خپله ساحو کې هغه کوم مشکل چې بېګا پېښ شوی و دا اوس هم جنگ هلته جریان لري.
خو په ورته وخت کې بیا د دغه ولایت د ولایتي روغتون مسولین وایي چې تیره شپه د دغه نښتې له ځایه دوی ته شل افغان سرتیري راوړي چې نونسې ټپیان دي او یوه یې هم خپل ژوند له لاسه ورکړي. په دغه ولایت کې د ولایتي روغتون رئیس ډاکټر امین الله توخی ازادي راډیو ته وویل چې د یادو ټپیانو روغتیايي حالات د ډاډو وړ دي.
تقریبا په مجموع کې 9 نفر دلته زخمیان راولسی او یو مل 9 نفر زخمیان راولسی چې د مجموع د اردو د پولیسو او د ملي امنیت کارکونکو په شکې کې سره شاله د ټولو روغتیايي حالت شدي سره.
د دغه ولایت د دهراوت ولسوالۍ امنیت کمانډان شاه محمد ازادي راډیو ته ویل چې تیر شپه د دغه ولسوالۍ په لندیانه نیمه سیمه کې افغان امنیتي ځواکونو وسلوالو طالبانو ته کمینونه نیولي چې د یادو کمینونو پر مهال پنځه ویشت وسلوال طالبان وژل شوي او یو شمېر نور ټپیان دي.
برای د یولس بجو په شاوخوا کې د یولس نیمه بجو په شاوخوا کې موږ ملي پولیس او اردو قانونونه درلودله. د لویانیا په سیمه کې دښمن رالی پکښې وختې، دښمن مو په دې ځای کې ډبې نه ویلې. اته کسان مړي، زموږ و پرسنل ته قانون ته پاتې دي، نور معلومات نه راڅه کېږي. د شل پنځه ویشت په شاوخوا باندې د دې کسان مړي دي.
ها خو بیا د وسلوالو طالبانو ویان کار یوسف احمدی هم ادا کړی چې تیر شپه د دغه بریدونو پر مهال افغان سرتیرو ته درنه مرګ ژوب لړولې. دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې په دغه ولایت کې جګړو یو ځل بیا زور اخیستی او د دغه ولایت ځایي خلک یې سخت اندېښمن کړي دي. شریف الله شرافت، ازادي راډیو، اورزګان.
د مهمو خبرونو د لنډیز د اورولو وخت دی. له فریبا ظاهر څخه اورو.
د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي د افغانستان سیاسي او اقتصادي ازادي دواړه د دغه هیواد راتلونکي لپاره د اهمیت وړ دي. ښاغلی غنی نن په هرات کې د نساجي د یوې فابریکې د پرانستلو پر مهال دا خبره وکړه. نوموړی د افغانستان د خپلواکۍ د اتنوي مکلیز په مناسبت مراسمو کې د ګډون لپاره هرات ته تللی دی. د افغانستان د ولسی جرګې اداري پلاوی وایي د افغانستان او سیمې لپاره د امریکا د ستراتیژۍ په اعلان کې ځنډ په د تروریستانو ملاتړ ته لا نور فرصت برابر کړي. تمه و د افغانستان لپاره د امریکا ستراتیژي د جمعې پر ورځ وروستۍ سي. خو سپین مڼۍ وایي چې د امریکا ولسمشر د افغانستان په اړه د خپلو سلاکارانو د بېلابېلو وړاندیزونو تر ارزونې وروسته بیا هم په دې اړه پرېکړه نه ده کړې. د ابوظبي پراختیا بنسټ په افغانستان کې د اتلسو پراختیا پروژو لپاره سلګونه میلیونه ډالره ځانګړي کړي دي. د روسیې پوځ وایي په پام کې لري د منځنۍ آسیا له هیوادونو سره ګډ پوځي تمرینونه وکړي. د پاکستان ډېر شمېر خلک د هغې جرمن راهبې د جنازې په دولتي مراسمو کې ګډون وکړ چې په پاکستان کې مړه سوې ده. او د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل د ترکیې له ولسمشر رجب طیب اردوغان څخه په کلکه وغوښتل چې د جرمني په انتخاباتو کې مداخله ونه کړي.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
د غازی امان الله خان د کرکټ دی ورځنې سالي اتلولي د سپین غر لوبډلې وګټله. دغه پایلو بچی د افغانستان د خپلواکۍ د بیرته اخیستلو ورځ په ویاړ د ننګرهار په غازی امان الله خان لوبغالي کې ترسره شوه. د سپین غر او بس لوبډلې پکې پایلو به ته ځانونه رسولي وو. لوبه لومړی بس لوبډلې وکړه او سپین غر لوبډلې ته د ټولو لوبغاړو په سوځېدو د یو سلو اته څلوېښت منډو هدف وټاکه. چې د سپین غر لوبډلې په ډېرې اسانۍ د پنځو لوبغاړو له سوځېدو سره په څلور ویشتمه ور کې د هدف پوره او د اتلولۍ جامې پورته کړ. دا سیالۍ د اګست میاشتې په لسمه نیټه په خوست کې پیل شوې وې او پکې د پنځو زونونو لوبډلو برخه لرله. د افغانستان د بسکشۍ یا اوزلو لوبډله د کوکپار د اتلولۍ په سیالۍ کې د ګډون لپاره پرون قزاقستان ته ورلاړه. د بدني روزنې او ورزش ریاست د معلوماتو له مخې د افغانستان د اوزلو د لوبډلې په ترکیب کې اتلس لوبغاړي او د اوزلو فدراسیون مشر شامل دی. د کوکپار سیالۍ د قزاقستان په کوربتوب په اسانۍ ښار کې سبا پیل او اته ورځې دوام کوي. د بدني روزنې او ورزش ریاست د معلوماتو له مخې د افغانستان د اوزلو لوبډله به په دې لوبو کې د قزاقستان له اسونو نه ګټه واخلي. او د اروپا د فوټبال د غوره لیګ سیالۍ په لړ کې نن ماښام لیورپول له کریستال پالاس سره لوبه کوي. دغه لوبه نن ماښام شپږ نیمې بجې د کابل په وخت د لیورپول په کوربتوب په انفیلد ورزشي استادیوم کې ترسره کیږي. د دغو سیالۍ په لړ کې نن شپه د ارسنال او سوک سیتی د فوټبال ټیمونه هم سره لوبه کوي. دغه سیالۍ نن شپه نهه بجې د بریتانیا په ورزشي استادیوم کې ترسره کیږي. د سپورتي خبرونو په
اجرایی ریاست بلاروس او قزاقستان ته د اجرایی رئیس سفر مهم غنی. ول اجرایی رئیس عبدالله تیر اونۍ دغه هیوادونو ته سفر کړی وو.
د افغانستان اجرایی ریاست وی بلاروس او قزاقستان ته د اجرایی رئیس سفر د اقتصادي همکاریو د خوالي په هدف لیو شمیر لاسته راوړنو سره عمل دی. د اجرایی ریاست د ویان مرستیال امید میسم د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې بلاروس ته د اجرایی رئیس د سفر په ترڅ کې د اقتصادي او سوداګریزو ګډو کمیسیونونو د جوړولو او قانون جوړولو په برخه کې دوه تفاهم لیکونه لاسلیک شوي دي. د نوموړي په وینا د قزاقي چارواکو سره د اجرایی رئیس په لیدنه کې د دواړو هیوادونو د اقتصادي پراختیا په برخه کې هم پریکړه شوې دي.
دری سفر چند روزه که
دی وای په دغه څو ورځنی سفر کې چې بلاروس او قزاقستان ته شوی ښه بحثونه شوي چې کېدای شي یاد دوه هیوادونو سره د اړیکو په ښه والي کې مرسته وکړي او دغه شان په دې سره به په بلاروس او قزاقستان کې د افغان سوداګرو د ستونزې د هواري په برخه کې هم هڅې وشي. عبدالله عبدالله د تیرې سې شنبې په ورځ بلاروس او قزاقستان ته خپل سفر پیل کړی دی. افغانستان په دې وروستیو کې له منځنۍ آسیا سره سوداګریزې او اقتصادي اړیکې پراخې کړې دي. افغان چارواکي د منځنۍ آسیا له هیوادونو سره اقتصادي او سوداګریزې اړیکې د دغو هیواد د اقتصادي ستونزو د هواري لپاره مهمې بولي. ولسمشر محمد اشرف غني تل په خپلو څرګندونو کې ټینګار کړی چې افغانستان باید د منځنۍ او جنوبي آسیا د هیوادونو ترمنځ په یوې مهمې سوداګریزې او ترانزیټي سیمې بدل شي. په ورته وخت کې د اقتصادي چارو یو شمېر افغان کارپوهان د ترسره شویو تفاهم لیکونو په عملي کېدلو ټینګار کوي. له ډلې یې سید قیاس سعیدي ازادي راډیو ته وویل سالم مدیریت کولی شي په ورته سفرونو کې سترې ګټې خوندي کړي.
هغه تامینېږي خو مهمه داده چې یو سالم مدیریت په کار دی. مثلا د سوداګرۍ وزارت، د مالیې وزارت، د خارجه چارو وزارت، د اقتصاد وزارت او نور مربوطه مسؤولین چې هغوی باندې رئیس جمهور، رئیس اجرائیه او جمع سکتوري خصوصي مسؤولین دوی په ګډه باید په دغه مربوطه اداراتو باندې فشار راوړي تر څو دغه پروتوکولونه او تفاهمنامې چې ځای کېږي دغه رفتمه چې کېږي دغه وروستي مسایل هغه څه چې په تفاهمنامو کې
لدی سره د اقتصادي چارو یو بل کارپوت تاج محمد اکبر وای افغان چارواکو د خپلو سفرونو په ترڅ کې ګڼ تفاهم لیکونه لاسلیک کړي خو دا چې عملي شوي نه دي خلک یې د نتیجو په اړه بې باوره شوي. د ټینګار کوي چې دا موافقې باید د دقیقو پروګرامونو په چوکاټ کې عملي او نتیجې هم ښکاره شي.
حقیقت څه دی؟
په دې خبرونه کې له چارواکو او سیاستوالو سره له موجوده حقایقو سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپینې خبرې.
حقیقت څه دی؟
سلامونه. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون مسولین وایي چې په ټول هیواد کې د رای ورکولو د مرکزونو د بیا سیړنې او ارزونې چاري پیل کړي دي. دا چې امنیتي ستونزې به د دې چاري په وړاندې خنډ وګرځي کنه د انتخاباتو خپلواک کمیسون به وتوانیږي چې د راتلونکي کال د سرطان په 14مه انتخابات ترسره کړي کنه او د ولسی جرګې او ولسوالیو شوراګانو د راتلونکو انتخاباتو په اړه یو شمېر نورې پوښتنې د حقیقت صدې د دیونې په خبرونه کې د انتخاباتو د خپلواک کمیسون د دارالانشا رئیس امام محمد وریماچ سره مطرح کو. زه اکرام الله اکرام یم. ډیره زیاته مننه وریماچ صاحب چې وخت مو راکو. که پایلې لدین کو وروستي ګامونه چې د ټاکنو خپلواک کمیسون تر سره کړی دي د ټاکنو تر سره کیدو په اړه که په دې اړه وغږیږي کوم کوم کارونه تر سره شوي دي او کوم کارونه اوس مهال تر لاس لاندې دي.
بسم الله الرحمن الرحیم. زه فکر کوم چې د ټاکنو په بهیر کې د ټاکنو خپلواک کمیسون په لومړی ګامونو کې دي. نو کله چې نوې رهبرۍ کار پیل وکړ د هیوادوالو او مدني ټولنو احزابو د ټولو غوښتنه دا و چې کمیسون د تیرو تجربو نه کار واخلي او هغه کارونه چې په خاطر سره شوې دي بیرته هغه کار باید تر سره نشي. نو په دې حساس تقریبا نوې طرحو باندې کار وشو او نوې فرمول بندیانې وشولې. نو په دې حساس تقریبا د ټکنالوژي موضوع استفاده او هغه لوایح تر ظلمونه ټول سره بیرته وکتل شو او کارمندانو اسنادونه بیرته وکتل شو او د دې سره سره پریکړه پدې وشو چې په راتلونکي کې دا ټول دریا چونی مرکزونه لسره باید ارزیابي شي وکتل شي او دا غوي انډول وساتل شي. نو په دې حساس تقریبا مونږه 13-2 میاشتو کې د مرکزونو د ارزیابي د تدارکاتي موضوعاتو باندې بوخو. نو نه کمرغه په دغه بهیر کې مونږه ټکنالوژي څخه کار اخلو چې مونږ تډیر کومک کوي. تقریبا په 15-20 ورځو کې دا کار ان شاء الله په ټول افغانستان کې تمام بشي. نو په خوا کې چې مونږ په سادي حالت تخت مخته تللی باید دا څه د پاسه درې میاشتې وخت نیول. نو تیرې اونۍ موږ تقریبا شاوخوا د اویا کس روزونکو روزنیز پروګرام مو پای ته ورسوو. اوس دغه ټول روزونکو په ولایتونو کې دي دوه ورځې هغه تقریبا زر کسه شاوخوا چې استخدام شوي نوي کارکوونکي د هغوی ته روزنه به ورکوي. نو هغه نه وروسته ان شاء الله دوی ساحه ته به خپل کار به کوي. نو بل موضوع چې ډیر کمیسون اوربند ډیر جدید په توګه کار کوي هغه د درایور کوونکو د لیست جوړولو موضوع ده. نو دغه موضوع سره هم تقریبا کمیسون وکولی شو هغه ټکنالوژي چې ورته ضرورت ده د هغه د مشخصاتو باندې کار وکړي. نو هغه تقریبا تکمیل ده. نن حکومت سره لخير سره شریکيږي او د دې سره سره یو کار دا و شو چې د برقی تذکیرو ادارې سره یو همغږي پیدا شو، نو هغه یو ځنی موضوعات ځنی برخي د لیست جوړولو په بهیر کې کمیسون سره مرسته به وکړي، یعنی همکاري به وکړي او هغه ټکنالوژي چې خریداري کیږي یا خصل کیږي بیرته د ټاکنو بهیر نه ورسته برقی تذکری ادارې ته ورکول کې هغه به استفاده کیږي.
تاسو د رائے ورکونکو د مرکزونو د سیړنې خبره وکړه چې پیل شوې ده او پراتونکو 15 خورزو کې به کارونه بشپړ شي، خو د انتخاباتو د سار یو شمیر بنسټونو د امنیت د سیړنې موضوع یادوله چې په اوسنۍ نام نه حالاتو کې دا کار شاید لستونزو خالی نه وي. تاسو څومره فکر کوئ چې په دې برخه کې به ستونزې نه پیدا کیږي؟
امنیت خو یو جدي موضوع ده، د افغانانو ژوند هر برخه تحدید لاندې نیولی ده. د دې لپاره حکومت خپل آمادګیان لري، هغه کوم امنیتي هوکړه لیک چې کمیسون او امنیتي ارګانونو سره لاسلیک شوی ده، نو په هغه کې کمیسون ته وعده ورکړل شوی ده چې دوی امنیت بساتي، هم د کارکونکو او هم د مراکزو او هم داسې نور، او په څنګ کې د سولې علي شورا هم ځینې ابتکارات په لاس کې لري چې غواړي تقریبا اوربن وشي یا داسې کوم منځګړتوب وکړي په دغه بهیر کې. او په څنګ کې بله موضوع چې ده، دا د ولسوالي شوراګانو انتخابات دي، نو تر کوم ځای پورې چې موږ داسې انګیړنه کوو په دې معنا ده چې په ولسوالیو کې دا خلک علاقمند دي چې هم ځان کاندید کړي او هم اشتراک وکړي ګډون وکړي، نو په دې حساس کې دي چې ځینی مشران ځینی هغه خلک چې با نفوسه با رسوخه خلک دي هغه د ولسوالي شوراګانو کې تازه کاندید وکړي، او په دې اساس د امنیت په تامینولو کې د هغه ونډ ډیر مهم ده، ځکه ولسوالي شوراګانې هغه شورا ده چې د ولسوالي په سطحه نظارت کول شي، ارزیابي کول شي او په یو قسم نه یو قسم مستقیم ګډون کوي او ټول هغه پروژې د څارلاندې بوي، او دا ډیر مهم ده. نو په دې حساس کله چې تصمیم نیول کیږي په ولسوالیانو په سطحه، نو زه په دې فکر یم چې هغوی هم د تامین په بخش د امنیت په بخش هم کار کوي او هم کاندیدان به ولري او په څنګ کې ځانم به کاندید به وکړي. نو ځینې داسې موضوعات شته دي چې مونږ دې ته خوشبین کوي چې ان شاء الله تعالی دونه ستونزې بنوي.
په تیرو کلونو کې په انتخاباتو کې عموما د رای ورکونکو مرکزونه د سیمه ییزو زورواکانو تر اثر رسوخ لاندې وو، یا هم د رای ورکونکو مرکزونه په مکاتبو کې پروختونونو کې دلسه کالي دا پروسه په کومو کومو ځایونو کې به د رای ورکونکو مرکزونه جوړي کوم را ډاډ ورکوي چې د سیمه ییزو زورواکانو تر اثر رسوخ لاندې بنوي؟
دا خو کمیسون پریکړه کړې چې مرکزونه شخصی اماکنو کې بنئ، دا د عامه منفعه اماکنو کې بنئ، نو تر کوم ځای پورې چې د زوراکانو موضوع ده په دغه نوې بهیر کې کوم ټکنالوژي نه چې استفاده کیږي د هغه د زوراکانو دغه چانس او دغه کارونه تقریبا نفي کوي، نو دې ته پر نور ضرورت نشته چې په خو داسې به وي چې دوی سره یو څه کارتونه به وو او یا جعلی کارتونه یا هغه رقم چې کارتونه به وو بس نو غزا ته بتلل لخبل لزور کار باخیستل دین ورسته هغه د زور ویلو او د هغه د جالي کارتونو دوره ختم ده. نور څوک دې په دغه موضوعات باندې زحمت دیونه باسي، ځکه چې ترڅو چې ټکنالوژيونه پیژني، ترڅو چې سیستمونه پیژني او ترڅو چې هغه خپل رای ورکونکو مرکز ته یا محل ته حاضر نشي د رای ورکولو لپاره، نو دغه نورې هڅې ټول بې فائدې دي.
تاسو د ټکنالوژي یادونه کوله، تیر سو میاشتو رئیس د ټکنالوژي موضوع ګرم روانه د خوشاید یو شمیر د لورو پروتوسیمو خلکو سره دا سوال و چې ټکنالوژي یعنی څه اصلا، په انتخاباتو کې به ټکنالوژي په کوم ډول کاریږي؟
لومړی مخو کمیسون په دې پریکړه وکړه چې د رای ورکونکو د لیست جوړولو په بهیر کې باید ټکنالوژي څخه کار واخیستل شي. هغه د بایومټریک سیستم د ګوتو نښان بوي او د نارینه وو لپاره عکس هم بوي چې چا کوم خزینه غواړي چې عکس واخلي واده لکنه نو نور هغه معلومات مشخصات به پدنه. نو په دې حساس تر دغه ځای پورې فلحال مونږ بسنه کوو، نو دغه نه ورسته چې بیا پریکړې کیږي چې نور بخښونو کې ټکنالوژي کار واخیستل شو کنه غو بیا ورسته خبرې دي.
یعنی درای استعمال به د نوې ټکنالوژي لمخه کیږي،
درای ورکون کې شناخت یا پیژندنه د نوې ټکنالوژي سره کیږي. نو ټکنالوژي تقریبا دا مرسته کوي چې چارواکو ته وپیژني یا مسؤل ته وپیژني چې دغه سړی په دغه مرکز کې ځان ثبت کړی ده او د دې حق لري چې خپل رای وکاروي.
بلې موضوع ته ورګرځو، هغه د بودیجې مسله ده. د بودیجې مسله هم تقریبا د کمیسیون لپاره تر ټولو جدي موضوع ده، او که بودیجه منظور نشي او بودیجه ورنه کړ شي نو طبعا ټول کارونه په ټپه باندې ودرېږي. د بودیجې په برخه کې چې کومې ژمنې شوي وي تر کومه اندازې پورې د کمیسیون په واک کې ورکړل شوي ده او تر کومې اندازې پورې به نور ورکول کیږي.
د بودیجې موضوع حکومت سره ډېر جدي مطرح شوی ده، او په څنګ کې د امنیت او د بودیجې موضوع. نو په دې حساس حکومت شاوخوا $10 میلیون یوازې خپله مالی وزارت د ټاکنو په بهیر کې ځانګړي کړی دي، او مونږ د دې د مرکزونو د ارزیابي په بخش کې هم داخلي بودیجې یا د وزارت مالی نمو د بودیجې ترلاسه کړی ده او کار جریان لري. شاوخوا $12 لک دي. نو په دې حساس د نورو بخش هم کله چې کار شروع کیږي حکومت دې ته چمتو ده چې دا بودیجه برابر وکړي.
د بودیجې ځنډ تاسو په کارونو باندې څومره منفي تاثیرات لرلی شي؟
نو که چیرې بودیجه په خپل وخت کې د کمیسیون لاسته رانه شي یا ټکنالوژي هغه ټاکلی وخت پورې خریداري ونه شي، مرو دا یو څه تاثیرات به ولري. نو د مونږ غوښتنه تل هم دا و چې باید کم کړنلاره چې مونږ لرو یا کم تاریخ چې مونږ ورته ټاکلی ده، نو د هغه تاریخ سره سم باید دا ټول کارونه په منظمه توګه سرته ورسیږي، کنه نو مونږ خپل ټاکلی هدف ته کېدای شو نه رسیږو. نو په بنا ان موضوع جدي ده، او دغه موضوع تل مو حکومت سره جدي مطرح کړی دي، او هم مونږ ته دغه موضوعات باندې ډاډ راکړی ده.
تاسو د ټاکنو د نیټې خبره یاد کړه، راپورونه داسې موجود دي چې راتلونکي کال د سرطان په 14مه نیټه باندې به ټاکنې ترسره کیږي. فکر کوي چې د نیټه دقیقه ده او په همدې نیټه باندې به انتخابات ترسره شي؟
نو کمیسیون خو خپل هغه تخنیکی د مطالعاتو لمخې دغه تاریخ وټاکل. نور پاتې کیږي د مونږ د ټاکنو د بهیر نور شرکاوي چې دغه بهیر کې کمیسیون سره څونه همکاري کوي. نو که چیرې بودیجې یا داسې کوم غیر مترقبه حالاتو ستونزه مخ ته رانه شي، نو ان شاء الله تعالی مونږ کولای شو په هغه تاریخ کې ټاکنې ترسره کړو. که چیرې خدا نه خواسته کوم بل حالت مخ ته راځي، سړی نه پیږي، نو هغه موضوع هغه بخش کې یا هغه موضوعاتو کې بیا کولی شي سړی بیا وروسته پی وغږیږي.
په ټوله کې د امنیتي مسایلو په اړه راته ویلی شي، سره دې تاسې د امنیتي ادارو سره هوکړه لیکونه لاسلیک کړي دي په دې برخه کې چې هغوی به د ټاکنو په ورځ او د هغې نه مخکې امنیت خوندي کوي. په ټوله کې راته دا ویلی شي چې هغوی سره په ناسته کې تاسې کومې نتیجې ته ورسېدي چې د افغانستان په کومو سیمو کې شاید ټاکنې ونه شي، په کومو ولسوالیو کې شاید ونه شي، یا د افغانستان په څومره برخه خاوره کې شاید ټاکنې ونه شي.
هغه خو تخنیکي نور جزئیات دي چې حکومت هغه کله چې سره نه شریکوي. نو د قانون په بنا مسول د چ حکومت امنیت تامینو کې، او د سره هغه امنیتي ارګانونو کوم هوکلیج کمیسون سره لاسلیک کړی د هغه کې زغرد ویل شوې ده چې موږ د ټاکنو بهیر امنیت بونیس.
د نامنې د موجودیت سره سره او د نوې ټکنالوژي په موجودیت کې بیا هم تاسو دغه سی ویره محسوس کړی ده چې شاید په ټاکنو کې درغلي تر سره شي؟
د کمیسون ټول هڅه دا ده چې په راتلونکو ټاکنو کې درغلي ونه شي. نو په دې حساس موږ تقریبا په یو نوې صفحه کې یو، او په نوې صفحه کې نوې شان تر هرې کو او فرمول بندی کو. نو دا ټول هڅه په دې اساس چې پراتون کې ټاکونه کې درغلي دا کارونه ونش، او دا چې کوم نوې ستونزې چې موږ کمیسون تیر هڅ کوم ساره نه لري یا تجربه نه لري یا چې نوې خبره سره مخ ته کیږي، نو هغه د ماموریت نو وروسته موږ د پر یو درس بوي چې موږ بس دکو.
یعنی وی رښتیا چې درغلي دی وشي کنه؟
د مطالعاتو لمخې ټول مو هڅه دا ده چې درغلي باید ونشي، او ویره هم ځان ته نه پریدو، ځکه دا چې وایو چې په دا چې ټکنالوژي نه استفاده کوو یا مثال په توګه داسې نور طرحونه چې مونږ کار خدا په دې اساس چې باید درغلي ونش، نو مونږ هم تر اوسه په دې امید یو چې یعنی ډاډه یو چې انشاءالله درغلي نه کیږي.
هغه ولسوالۍ چې دا اوس عملا د وسلوالو مخالفینو په لاس کې دي، طبعا هلته به انتخابات ناممکن دي. د دې سیمو یا د دې ولسوالۍ استازي به بیا څنګه ټاکل کیږي، یا د دوی حق به بل چاته ورکول کیږي که څنګه؟
زما په فکر د ټاکنو قانون په اساس حق حقدار ته ورکول کیږي، او د چا حق بل چاته تحفه نه ورکول کیږي. حکومت په دغه بخش کې مسؤل ده چې باید امنیت تامین کړي او ټاکنې ترسره شي.
د ټاکنې به ترسره کیږي، خو په هغه ولسوالیو کې چې نه ترسره کیږي. یو شمېر ولسوالۍ همدا اوس عملا د وسلوالو مخالفینو سره دي، هلته ټاکنې ناممکنې دي. په هغې سیمه کې به څنګه کیږي؟
نو واده خو داسې شوی ده چې په ځانګړي تدابیرو سره هغه ولسوالیانو کې باید امنیت تامین شي او ټاکنې ترسره شي.
د وروستۍ پوښتنې په توګه څومره ډاډ ورکوي هېوادوالو ته چې راتلونکي ټاکنې به سرته سري وي، له درغلیو به پاکې وي، او د امنیت په فضا کې به ترسره
سره شي.
د کمیسون هوکړه تصمیم او دا د چې پټول هیواد کې آزاد عادلانه ټاکنې تر سره شي او د موږ ټول هیوادوالو کولای شي چې د ټاکنو په بهیر کې ګډون وکړي، خپل ځان کاندید کې هم خپل کاندید ته رای ورکړي، نو دا د کمیسون عزم او اراده ده. دا چې په څنګه کې د موږ هیوادوال څونه دوی خپل دوی تصمیم نیسي او څونه حکومت همکاري کوي په دغه موضوعاتو کې، او څنګه او نور د قومي مشران او سپینګری با متنفذین خلق او دغه مدني ټولنې شوراګانې د کلی شورا دوی څونه په دغه بهیر کې ملي بهیر کې مرسته او کومک کوي، نو دا بیا ورسته بیا معلومیږي.
استاد سید سیډونو پاساس دراتونکو کال پټاکونه کې به څومره افغانان په اوسط ډول برخه واخلي؟
دا تقریبا د غین مخ کې ده. د کمیسون انداده چې په دغه نوی رای ورکونکو چې کوم لیست جوړی کې تقریبا څه د پاسه 12 میلیونه باید خلک واجد دي، شرایط دي او غو سبت راجستر شي.
ډیر زیات مننه ورما چې راو ده.
تاندی تانگی
دا ځوانانو خبرونه
جوړونکی همایون هیواد
دا تاندې څنګه خوګوریدونکو سلام. که زه هم د ځوانانو ورځ تیر شم بون منزل شپه، خو زینن تاسو ته مبارکي وایم. د ځوانانو ورځ هر کال د اگست میاشتې په 12مه نیټه په افغانستان او د نړۍ په یو شمېر هیوادونو کې منزل کیږي. دا دې ورځې منزل د ځوانانو په ژوند کې کوم مثبت بدلون راوستلی شي، دا خبرونه مو هم دې موضوع ته بیل کړی.
بعض ځوانان خبر وو، یعنی ټول ځوانان د کابل نو خبر.
دومره ډیر ځوانان دي که دولت د دې ځوانانو نه کار واخلي، دا یو قوه ده، قوي قوه ده
چې ان شاء الله ځوانانو ته بل چانسونه نوي فرصتونه دي کارمندنې برابرېږي.
د ځوانانو ورځ ولس کال مخکې لومړی ځل د اتریش په مرکز ویانا کې ونمانځل شوه چې اوس یې ډیر هیوادونه نمانځي. په دې ورځ هغه ځوانان ستایل کیږي چې لاسته راوړنې لري او خپلې ټولنې ته یې څه کړي وي. تېره شنبه دغه ورځ د جمهور رئیس محمد اشرف غنی په ګډون په ارک ونمانځل شوه چې 1500 ځوانانو پکې ګډون کړی وو. خو آیا له ارک څخه بهر هم ځوانانو دغه ورځ نمانځلې او په اړه یې معلومات لري؟ د کابل ښار څو ځوانان مو په همدې اړه پوښتلي.
نوم مې روحید احمد دی، په اصل کې د ننګرهار ولایت یم خو فلحال په کابل ښار کې اوسېږم. په د ځوانانو په ورځې مطابق به زه دا وایم چې بعضې ځوانان خبر وو، یعنی ټول ځوانان د کابل نه وو خبر. اوس بعضې زموږ ملګري شته، د نور زموږ ګاونډیان شته، د ځوانانو ورځې نه نو خبر، حتی زه خپله نه هم خبر. خو کله چې 13 دغې نه دوه یا درې ورځې وروسته زه خبر شوم. په دې ورځ کې باید ځوانان وهڅول شي د نورو غټو دولتي خلکو لخوا، د خپلو مشرانو لخوا، چې د افغانستان د پیشرفت او پرمختګ دپاره کار وکړي، خپل درس ته متوجه شي او روزمره ژوند ته متوجه شي.
نن مې شیرجان د کابل اوسیدونکی یم. د ځوانانو د ورځې په باره کې چې متاسفانه چې موږ ته خبر نه وو، دوه درې ورځې بعد خبر شو. نو د ځوانانو ورځ چې کېږي باید ټول ځوانان پکې برخه واخیستل شي او داسې ځای کې ونمانځل شي هلته ټول ځوانان دسترسي پیدا کړي او په ازادانه توګه ورشي، ځکه چې اوس هر کې ونمانځل شول هلته د ځوانانو ورتګ یعنې ډېر مشکله ورته.
نوم زوی ولاد اصلن د لغمان ولایت څخه ما اوسیږم په کابل کې، او زه دې ورځې په مطابق دا ویل غواړم چې دا ورځ باید عام ځینو کې ولمنځل شي، چې ټول ځوانان باید خبر اوسیږل دینه. خو متاسفانه په دې کال کې د ارک ولمنځل شو چې زیاتو خلکو زیاتو ځوانانو ورته لاسرسی نه درلود، او دا ورځ باید داسې ځای کې ولمنځل شي چې عام زی ټول ځوانان باید خبر اوسیږي. بل دا ویل غواړم چې په دې ورځ کې باید هغه ځوانان راټول شي چې استعداد ولري، د همدغې لارې موږ کولی شو چې ځوانان وهڅوو. اوس زیاتره موږ د لوړپوړي هغه دي چې نمایشي خبرې کوي، باید عملي هغه ته ځان هغه چې دا کارونه باید عملي اوسه، چې زه ویل دا باید عملي وکړي.
جمهور رئیس محمد اشرف غنی چې د ځوانانو د ورځې په غونډه کې ګډون کړی وو، له ځوانانو یې وغوښتل چې له ده سره مرسته وکړي تر څو وران افغانستان په ګډه آباد کړي.
شما بید نیستین،
تاسې د ولې ونې نه یاستئ چې له هر باد سره یو خوا ته ولاړ سئ. تاسې د افغانستان د راتلونکي جوړونکي یاستئ. ستاسې سرنوشت دا دی چې د افغانستان بحرانونه ختم کړئ. ستاسې رسالت دا دی چې فساد ختم کړئ، او هدف مو دا دی چې ملي یووالی تمثیل کړئ.
له سیاسي خبرو ور هاخوا جمهور رئیس غنی له ځوانانو سره ژمنه وکړه چې دوی ته به کاري فرصتونه برابروي.
دری هفته 800 بست تدارکات اعلان میشه.
دا اونۍ د تدارکاتو 800 بستونه اعلانېږي. په دوه اونۍ کې د ملکی خدماتونو 5000 بستونه اعلانېږي. تقریبا میاشتې د خونکو 8000 بستونه اعلانېږي. او هغه شفافه پروسه چې په الکترونیکی تذکرو کې عملی شوه په دې ټولو کې به عملی کیږي.
در تمام از اینا عملی میشه.
لیمه دقیق چې د ځوانانو د نړیوالې ورځې په منځلو کې برخه اخیستې وه په دې خوشحاله وه چې ډېرې مثبتې او هیله بښونکې خبرې یې واورېدې.
خو په سخنان مثبتې کې بسیار زیات توجه یې مره جلب کړه.
ډېرې مثبتې خبرې وشوې چې زما توجه یې جلب کړه. جمهور رئیس لومړۍ مېرمنې او یو شمېر ځوانانو چې ښه استعدادونه یې درلودل ښې خبرې وکړې. موږ ټولو ته جمهور رئیس او لومړۍ مېرمنې یوه مثبته انګیزه راکړه. همدا ډول دوی موږ ته ډاډ راکړ چې له دې وروسته به ځوانانو ته ډېر کاري فرصتونه برابروي.
خو د دې غونډې یو بل ځوان ګډون کوونکی ابراهیم ایمان بیا وایي یوازې په خبرو وطن نه جوړیږي. هغه له چارواکو غواړي چې د ځوانانو د ژوند د ښه کېدو په خاطر باید اساسي کارونه وکړي.
دومره ډېر ځوانان دي که دولت د دې ځوانانو نه کار واخلي دا یو قوه ده، قوي قوه ده. کېدای شي مثبت بدلونونه لاشي، لږ تر لږه کېدای شي ځوانان نشو ته مخه نه کړي او ځوانان خارج ملکونو ته لاړ نه شي. تاسو اوس خپله پوهیږئ چې ځوانان خارجي ملکو ته دي واجه روان دي چې دلته بیکاري ده. نو که دوی کار ځوانانو ته پیدا کړي، رښتیا چې د کومې خبرې کوي، کومې ژمنې کوي، په دې عمل وکړي، انشاءالله چې وطن ګل و ګلزار ده.
د ځوانانو د نمانځنې په ورځ ډېرې خبرې ځوانانو ته په کارموندنې راټولې وې. د کار او ټولنیزو چارو وزارت د ځوانانو د برخې مشاور میرویس میرزکوال وایي دوی د ځوانانو د دې ستونزې د حل په خاطر چې ډېرې بیکاره دي یوه ځانګړې کمیټه جوړه کړې چې مشري اجرایه رئیس ډاکټر عبدالله عبدالله کوي.
د کار او ټولنیزو چارو وزارت په وړاندیز او د کابینې د پریکړې په اساس یو د کاریابۍ او اشتغال ځایي کمیټه ایجاد شوې ده چې ریاست د جلالتما رئیس صاحب اجرایي په غاړه ده. د دې کمیټې هدف او موخه دا ده چې ځوانانو ته په ټول افغانستان کې د کارموندنې د طرحې جوړې کړي او عملي کړي. د دې کمیټې په ایجاد سره زه مطمئن یم چې انشاءالله ځوانانو ته به لا چانسونه نوي فرصتونه د کارموندنې برابرېږي او هغه به عملي کیږي.
د کار او ټولنیزو چارو وزارت ویان عبدالفتاح اشرت احمدزی هم ځوانانو ته ډاډ ورکوي چې د دولتي ادارو ترمنځ له همغږي وروسته به د دوی ستونزې کمې شي او په ډیرو ادارو کې به ځوانان مقرر شي.
د افغانستان دولت کومې دولتي ادارې چې دوی ټول په خپل منځ کې ډېر ښه همغږي رامنځته کړې ده او د دغه همغږۍ په یعنی علت به وي چې موږ به وتوانېږو د ټولو ځوانانو دپاره چې بېکار وي هغوی د کار زمینې برابرې سي. یعنی په نورو لارو کې به هم دوی ته مثلا که څوک په لوړو زده کړو کې غواړي څه خپل چارې مخته یوسي د هغوی دپاره به ښه فرصتونه برابر سي. دا ډېر ښه او ښه پیغام به وي انشاءالله. یعنی په ټولو برخو کې به موږ وتوانېږو د ځوانانو دپاره ډېرې ښې زمینې ورته هر برخې ورته پیدا سي.
خو د پکتیا پوهنتون د حقوق او سیاسي علومو له پوهنځي څخه فارغ همایون همت بیا وایي چې په دولتي ادارو کې لا هم مقررې په اړیکو او رشوت سره کیږي. هغه وایي دوه نیم کاله کیږي چې له پوهنتون څخه فارغ ده، خو اوس د چوک په سر ولاړ وي او د ورځې مزدوري کوي.
کومنګ راځي په افغانستان کې وګوره ډیر ځوانان دي چې بیکار دي، له پوهنتونونو عالي تحصیلاتونه فارغ دي، تاته دي چې ماشریګان لري په کورونو کې ناز دي. دا چې زه دوه نیم کاله کیږي د حقوق له پوهنځي څخه فارغ یم او فعلاً ما څومره امتحانونه چې ورکړي دي 95 وات یا تات یا دغسې نمرې مې وړي دي. حتی ته دې چې څوک چې 28 نمرې وړې وې په هماغه پوست کې چې له ما سره آزاد رقابت له لارې امتحان ورکړی و هغه دی یو شخص له خوانه چې فعلاً قدرت لري هغه کس یې واخیسته په وظیفه باندې کوه. فعلاً زه هم بیکار یم، فعلاً هم روز مزدوري کوم.
دا اطلاعات او فرهنګ وزارت د ځوانانو معینیت د پروګرامونو د همغږۍ رئیس حضرت الله شریفی که څه هم وایي د ځوانانو ډېرې ستونزې حل کړي او دوی ته یې مختلف فرصتونه برابر کړي، خو بیا هم ځوانانو ته وړاندیز کوي چې له خپلې بړستنې سره سمې پښې وغځوي. هغه زیاتوي ځوانان باید هر وخت حکومت ته سترګې ونه نیسي، بلکې خپله دې هم د ژوند د ښه کېدو په خاطر لاس وښوروي.
زموږ غوښتنې باید د نورو هیوادونو د ځوانانو ته ورته نه وي. زموږ باید د خپل هیواد د ځوانانو او وضعیت درکو. د وضعیت نه وروسته باید هماغه ډول خپل ځان د ټولنې سره عیار کړو. همداشان ټولنه متعلق چې زموږ ټولنه څه ته اړتیا لري وګورئ. اوس مهال کې زموږ زیات ځوانان یو مسلک ته اکثریت حقوقو ته مخه کوي یا اکثریت اقتصاد ته مخه کوي. تر حال کې جدا هم د ټولنې لپاره ضرور دی، ولی دلته زموږ ځوانان تخنیکي او مسلکي زده کړو ته اړتیا لري. تا
ترڅو موږ ځوانان په تخنیکی او مسلکي زده کړو باندې سمبال شي، یا که نور نړۍ ځوانان ته وګورو، په نور نړۍ کې ځوانان په مختلف واړه واړه بزنسونه په پرلار باندې اچولي. لنډ هېواد موږ ته هند دی، په هند کې اکثریت ځوانان دولت سره کار نه کوي، هغوی خپله واړه واړه بزنسونه ځانو دپاره جوړ کړي، وړې قرضې ترلاسه کړي دي چې دغه سهولت اوس ځوانانو معینت ځوانانو دپاره مهیا کړی دی. دوی کولی شي وړې قرضې ترلاسه کړي، نه تنها چې ځان دپاره کار پیدا کړي، بلکې کولی شي نور ځوانانو دپاره هم دوی کار پیدا کړي.
خوګوریدونکو د ای وی بلی تاندې څنګه د پایشي بو تر ورسېدو دا او د ازادي رادیو نور خبرونه په دې پته هم اوریدلای شي p@ازادي رادیو.com او کا فیسبوک ته لاسرسي لري په دې پته مو هم څارلای شي facebook.com/tandecange. تر بلی تاندې څنګه مو علامل
دادا کا جنگا جھگڑوں نہ نور سے نہ جڑے گی دادا کا جنگا.